درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چروغ او جوړ وېسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره ده سولې وی تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنینر مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په حقله یا په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي کېدای سي غوسه وي کېدای سي خفګان اوسي کېدای سي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي ده کچیر خفه اوسي کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو کله خفګان احساس لرو باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړی ګام دی چې موږ پورته کړو د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درک کړي نو دې به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي خپل احساسات چې وپیژني دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لري کو په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښه په وړاندې کزدا خبرګون وشیم یا کدا احساس زلرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولې دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم وروسته د دغه احساس په مدیریت کې یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم په ښه ډول سره اداره کړم نو دا زما ذهني فشار هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی کوم سټرس یا ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درکړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشحاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکړم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې په خپل ډېر مهمو موضوعاتو کې یا په ډېر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره همدا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې دا کار حتماً وکړئ، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومه کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کما پیش اوس کم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلې سي، او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ، د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي، او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ساسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکړي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حقله لیکنې وکړي، خپل ځان ته لیک ولیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږي، ذهني روغتیا ته ورسیږي، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د نور احساسات هم شدر کولای شي. کله چې مو د نور احساسات شدر کړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې، ډیر ملګری پیدا کی او ډیرې ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ش مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي ترڅو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال د تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي، او د دې احساس لامل څه و، یعنی کومه پېښه، کومه خبره، کومه واقعه تاسو سره پېښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي. ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و، یعنی د دغه پېښې په وړاندې، یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ، یا په همدغه سي پیښه بیا تاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هلی د چیرو غجور به استا وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې البست چراغ لاس تایم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغېږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې تل وسره اخرینې شي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې بدن او احساسات مو موضوع. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري، ډېر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپلې فزیکي اغیزې څرګندوي یا خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي. چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپلو احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلومدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوسه کیږي. یعنی زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډېره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصې یا قهر په وخت کې، زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډېره زیاتوي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفګان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، یعنی بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره او په ښه ډول سره نسو کولای هغه سرته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډېر زیات وي، خوب مو یا ډېر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډېر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډېر بیدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بيدس، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیاته وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د ویرې احساس کوو یا مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. د دې ترڅنګ د معدې اضطراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدل اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزا یې ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. راځو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ تاسو مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس راځو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غصه، فشار یا سټرس، کچیر غصه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي یا سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي هغه ډېر ډیر سختیږي. نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ ته ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویلیدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي یا سور رنګ ځانته غوړه کوي. کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي، یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختیږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي، یعنې د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علایمو ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپلو احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل، موجود ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته مو توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتما یا د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم اضطراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډېر فشار او اوسئ، ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو ارام اوسئ، ذهن مو ارام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکي فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکي کارونه چې دي، فزیکي فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي. دغه ورزش کول تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولای سي چې تاسو ته ارامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډېره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سرته ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډېر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه هغه ټول ذهن ته راټولې شي او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو ذهن سره اړیکه ټینګوي چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس کچیرې په غوسه یاست غوسه مو راکمه شي، کچیرې خفه یاست تاسو ته څه اندازه د خوښۍ احساس درکوي او تاسو ته ارامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغوی سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپلو احساساتو په هکړه د هغو سره خبرې وکړئ چې دا هم یوه بله لاره ده چې ستاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسئ او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي، دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر په ځوان ما یاد وا چاغت کی رات وه چې جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر په ځوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو یام د جان سر جان کا یم سوشال کا او چد پروت پزل پ یما بی بی شیرینی بی بی شیرینی جڑ گلی